یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې چې نن خپور کړی ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. په روزګان کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتېري وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلي. د خبرونو تفصیل. پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل رازوایی افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې پکې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی شي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامزل اکبروف وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په پورته کېدو ده. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په روزګان ولایت کې به موټر بم چاودنې څلور افغان سرتېري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې پوستې پر یوې امنیتي اډې د موټر بم برید ترسره کړی دی. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې د تېر شپې د چاودنې له پېښې لس افغان سرتېري ورول سوي چې 50 سا ورکړی او 15 ټپیان دي او دوی تر درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې نړیوال ځواکونه باید افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواد راونوځي. هغه د خبره پرون جرمني رسنیو ته په یو آنلاین کانفرنس کې کړې ده. شغلی ماس وایي په قطر کې د سولې پروسه ډېره پڅه مخته ځي او د اپریل تر پایه د خبره نتیجه نه ورکوي. امریکا له طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې تړون کړی او له مخې یې تر مې پورې د ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې یو اړخیز پلان نیوکه کړې ده. هغه ویلي دا پلان په افغانستان کې پاتې ځواکونه له امنیتي خطر سره مخامخ کوي. زموږ غلازه د راډیوري د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوي لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوي یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساک له قبل ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې وکړي چې آرټی آی ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټولې نړۍ ته خپور سو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال په اوږدو کې د دې وایرس ته خورېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د تطبیق په حال کې دي. د الکسی ناوالنی د بند د حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول سوي دي. محکمې د مسکو په وخت بيګه شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د 2 کلونو او 3 میاشتې تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول شوو سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغه د اوسپنیز دندو گزارونه کړی دي. دغه کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په خبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول سوي. په ځینو نورو ښارونو کې هم د لسکونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. تر نیمې شپې د الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو خلکو له ډلې د شاوخوا 1300 کسانو د نیول خبر ورکړل سوي دی. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسنیو چارواکو په تیر بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی. ناوالنی په نوې چوک کیمیاوي ګازو تر مسمومېدو وروسته په بېصد حالت کې جرمني ته د درملنې لپاره لېږدول سوی و. خو د درملنې تر بشپړېدو وروسته دوی اونۍ مخکې مسکو ته له ستنېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یوه مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. دغه پیښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې سوي ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لوراک پرون په میامی کې وویل چې تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې پر مامورینو ډز وکړې چې په متقابلو ډزو کې په خپله هم ووژل سو. د وژل سوي تورن کس هویت نه دی پټاکه سوی. د خبرونو پای.
له تر به ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. له غزنی بیا د ناامنۍ او له امله ویل کېږي مدني فعالان او مخورین تېښتې ته اړ شوي دي.
نو په مسولینو باندې مغاګ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټې له کومو پورته کړی او ډیر زیات کوشش وکړي ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. رازه د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه هم مهیروي. د خبرونه په تبرخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې چې نن خپور کړی ده. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اور بند غاړه نه دی ایښې. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال سره راغونډ کړي او نور تفصیل به ترې واورو. بلې مهرباني.
بلې نوري صاحب، ملګري ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د ناسم چلند راپور خپور کړی دی. دا راپور چې نن د فبروري په 3مه خپور شو کې لیکل شوی چې په زندانونو کې د شکنجې د تورونو کچه لوړه او له بندي شویو کسانو سره د چلند په برخه کې د هغوی د حقونو په برخه کې چې د هغوی حقونه له پامه غورځول شوی دي په پراخه کچه دا کار هم شوی. د تام په راپور کې یادونه شوې ده چې تیرو دوو کلونو په پرتله د شکنجې او له بندیانو سره د چلند په برخه کې د شویو تورونو دغه برخه 3% کموالی ښیي، خو بیا هم لا هم شکنجه او خواهی تر خواهی د بندیانو سره ناسم چلند روان دی. دا راپور د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې د دری شپېتو بندخونو څخه ترتیب شوی دی. په کې له شپږ سوه شپږ پنځوسو کسانو سره مرکې شوي چې د جنسیت له اړخه هم بیا په کې شپږ پنځه سوه پنځه شپېته نارینه دي، شپږ کې میرمنې دي، بیا د عمر او سن له لحاظه په دوه اتیا هلکان او درې نجونې شامل دي. راپور یوازې نوې سر د افغان حکومت اړوند تسلط لاندې سیمو کې جوړ شوی دی، ځکه راپور کې لیکل شوي چې طالبانو تاسیساتو ته د نه لاسرسي له کبره یوازې اکتفا شوې ده چې د افغان حکومت اړوند بنسټونو کې دغه راپور جوړ شي. د شکنجه او ناسم چلند د پیښو د تورونو په اړه بیا کوم شمیرې چې د ملي اردو په بنسټونو کې دیش آثار یا درې سلنه دي چې د بندیانو سره د ناسم چلند او د شکنجه راپور پکې ثبت شوی دی. خو دا بیا د ډیرو دوو کلونو په پرتله 1.9 سلنه کمواله هم ښیي. د ملي پولیسو اړوند په بنسټونو کې بیا 2.2 سلنه پیښې ثبت شوې دي چې دا هم بیا د تیر دوو کلونو په پرتله 1.2 سلنه کموالی ښیي. او د ملي امنیت په بنسټونو کې بیا دا کچه 0.3 سلنه چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 14 سلنه کموالی ښیي. خو کندهار یوازینی ولایت یاد شوی چې د پولیسو تر ولکې لاندې بنخولی دي او نسبت د نورو ولایتونو پکې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د بندیانو سره ناسم چلند کیږي او شکنجه هم پکې زیاته ده. راپور کې د ملګرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوی دي چې شکنجه هیڅکله د تولیې وړ نه ده او دا د قربانیانو د کورنیو او د ټولنې لپاره په دوامداره برخه کې بدې پایلې هم لري. دا راپور همدارنګه وړاندیز کوي چې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید خپلواک میکانیزمونه جوړ شي تر څو د څېړنې او تفتیش په برخه کې سمونه برابر او دوی وی کولای شي چې په منظم ډول د بندیانو احوال واخلي او همدا ډول د شکنجې او لاغو سره د چلند په برخه کې تاسو سره مرکې.
بله، په عین حال کې لکه څنګه چې په مقدمه کې مو ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پر طالبانو هم انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره لا هم اوربند غاړه نه دی ایښې. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په هغه غونډه کې چې د افغانستان د بشري د وضعیت په اړه کې بحث کړي دا ویلې دي چې افغانستان له بشري اړخه خورا ډېرو ستونزو او کړکېچونو سره مخامخ دی او همدا اوس هر ورځ میلیونونه کسان د بېوسۍ او بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. میرمن راز ویلي
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکېچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید-19 زموږ پر اقتصاد غوړه اغیزې پرېښی دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېمورانډم دا ول زیاته کړی چې افغان دولت په دې هڅه کې ده چې د سوزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي. خو طالبان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او همدارو افغانستان حکومت غوښتنه لاته وسنه د منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. مېمورانډم دا ول د ملګرو ملتونو نړیوالو غوښتنې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه د افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. په دې غونډه کې نور شپ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ رامیز الکبروف بیا ورس تربلی د ډیریدون کتابت خپلی پاړه اندېښنه ښودلې. ته ویلي
افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نا امیدۍ سره مل پیل شو. لبه د مرغه د تاریخوالو کچه له 2014 کال را په دیخوا مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د چودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. لبه د مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په غونډه کې بیا د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ټولې خبرو بریا ګڼل شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنرۍ مرستیال رؤوف مازو ویلي که دا خبرې ناکامې شي د نورو ناخوالو سربیره په کور دننه به د بې ځایه کېدونکو شمېر پورته ولاړ شي. ده ویلي
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبراتورو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بې ځایه
بلې قدر منوریدونکو یو تخنیکی ستونزه و د بلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د بورستي بحث جزئیات مو اوریدل چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دایمي استازي عادل راز د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر هم ویلي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. دغه راز مو هم په افغانستان کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت د وروستي راپور په باب واوریدل چې وایي تر اوسه پورې د بندیانو شکنجه روانه ده او د دغې ستونزې تر اوسه پورې چا غم نه دی خوړلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستیو کې په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو تولیدات ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو 15 فابریکې فعالیت کوي چې هر میاشت 1500 غوښین چرګان تولیدوي. د ښاغلی احمدی په خبره دغه فابریکې په یو ورځ کې سلوي ختنه د چرګانو غوښی د بلخ ولایت ورسیرمه بازارونو ته د خرڅلاو په مخه استوي. نو موړه زیاتوي د دوی د شمیري لمخې افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو لاړخه پر ځان بسیاینې ته نږدې شوی او په دې وروستیو کې هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو واردات تر ډیره راکم شوي دي. په بلخ ولایت کې یاد فابریکې د چرګوړو د تولید په مخه له ایران، پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه هګۍ راواردوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې نیالګیو د کیښودو لړۍ دوه کاله وړاندې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مرسته پیل شوې چې په یاده موده کې یې 650 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. ښاغلی رستمی زیاتوي یاد ځنګلونه د شاتو مچیو د روزنې د صنعت د پرمختګ او د شاتو د تولیداتو د زیاتوالي په پار جوړ شوي دي. د نوموړي په وینا د لغمان سره د ننګرهار، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونه هم د بیري ځنګل جوړولو لپاره مناسب اقلیم لري او د بیري ونې په هغو ولایتونو کې چې ګرمه هوا لري ښه وده کوي. د کرنې اوبو لګونې وزارت د معلوماتو له مخې مچۍ د بیري ونې له ګلونو څخه ګټه پورته کوي او د باکیفیته شاتو د تولید او زیاتوالي په برخه کې رغنده رول لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او یو افغانۍ 26 پوله، یو یورو 93 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دي لرو او اوریدل. د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خپره شوه. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدید تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور به له اسمت سروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لاړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدي کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته له دې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څکالی د کورونا وایرس په اړه د جینیټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوې ادعاوې کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلکه رد کړی دی او ادعا یې کړی چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتبا شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطین وروسته تېره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څیړنیزو انستیتیوتونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا پیښې خورا لږ دي، خو په نوره نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راز مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتنیک وی واکسین د اګست په 11مه وروسته له دې د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو وازمویل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوي اغېزمن دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکمو په د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بحث په باب واورېده چې د ملګرو ملتونو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازی او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ د مرستو مشر یو لړ څرګندونې کړې وي او د افغانستان وضعیت بوږنوونکی بللی و. په غزنی کې هم ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخورین پر دې ښار د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله ویل کېږي د غزنی پرېښودو ته اړ شوي. دوی وایي له دې ځایه د ناامنیو او هدفي وژنو له امله د مرکز کابل په ګډون د هیواد نورو سیمو ته د خوندیتوب له امله کوچېدلي، خو په دې وروستیو ورځو کې لیدل کېږي چې کابل هم چندان خوندي نه دی. هدفي وژنې په دې ښار کې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
امین الله بهار ځوان او په غزنی کې په مدني کارونو بوختی. بهار ازادي راډیو ته وویل اړ سوی دی چې خپل ښار پرېږدي او کابل ته لاړ سي، ځکه چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
د ټول غزنی ولسونه یو ډول ذهني فشار لاندې راوستل دي. په همدې خاطر ډیری هغه مدني فعالان چې فعال ولو مخور هغوی غزنی نه مخه کړې ده، ځینې کابل ته تللي دي، ځینې نورو ولایتونو ته تللي دي.
په دغه کسانو کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم شاملې دي. راضیه هم د غزنی ولایت اوسېدونکې مدني فعاله ده چې دا وخت په کابل کې میشته ده.
موږ هر ورځ د قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبرنګارانو او ځوانانو د ترور شاهدان یو. نو په مسؤلینو باندې موږ غږ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټې له ګامونو پورته کړي او ډیر زیات کوشش وکړي، ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
زیاولا میری په غزنی کې د منار فرهنګي ټولنې غړی دی. امیری وایي د دولت نه پاملرنه او بې پروايي د اړ کړی دی چې غزنی پرېږدي او لاړ سي.
یو مجبوره ده سي یا به خپلې سیمې پرېږدي او یا هم به یو په تدریجي ډول ملکي. دلته دوی خبرې دي، یا حکومت نه غواړي سي د دغه رقم پیښو مخنیوي وکړي او یا هم پاتې راغلی څه یې په وس نه دي پوره سي. حالات په واقعیت کې د تشویش وړ دي.
خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا په دغه ولایت کې امنیت د ډاډ وړ بولي. د والي ویاند وحید الله جمزاده وایي د ګوتو په شمیر یو څو کسانو په خلکو کې ویره خپره کړي او تللې دي. نور خیر یات دی.
هیڅ ډول ستونزه په غزنی ولایت کې وجود نه لري. زموږ امنیتي ځواکونه قوي شوي دي. ډیری هغه کسان چې په غوښتلې په غزنی کې ناورینونه رامنځته کړي، زموږ علما، ځوانان، سپینګیري ترور کې د هغوی مخه نیول شوې ده، هغوی نیول شوي دي په لسګونو تنه. نور به هم زموږ کوشش وکړو چې همدغه کمه ناامني هم ورکه کړو او دلته یوه ډاډمنه له امنیته ډکه فضا رامنځته کړو.
که دولتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د غزنی ولایتي شورا بیا وایي خلک اړ سوي چې غزنی پرېږدي او لاړ سي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل سیمه ییزه اداره په دې نه ده توانېدلې چې په غزنی کې د هدفي وژنو او ترورونو مخنیوی وکړي. پر ښار امنیتي کړۍ راتنګه سوې، نو خلک اړ سوي او کوچېدلې دي.
باید هم وکوچېږي، ځکه غزنی نامنه ډېره ده. د هغوی دپاره غزنی د اوسېدو جای نه ده او نه په غزنی کې د اوسېدو زمینه ورته برابره ده. نو د غزنی اداره په دې نه ده توانېدلې چې امنیت راولي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې د تیرو دولس کالو څخه د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې په دا وروستیو کې یو ځل بیا زور نیولی دی. په دغه بریدونو کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ دولتي کارمندان، قومي مشران، دیني عالمان، مخورین، مدني فعالان او ځوانان په نقشه کېږي. قومي مشر او ټولنیز فعال حاجي عبدالرزاق همدر د دغې لړۍ وروستی کس و چې د تېرې سې شنبې ورځ ماښام مهال د غزنی مرکز اړوند د څلورمې حوزې په قلاینو سیمه کې ووژل سو.
د هرات یو شمېر اوسېدونکي بیا د هغو وسلوالو ډېر اندېښمن کړي دي چې د هرات د ولایتي شورا د رئیس کامران علیزي دفتر تر څنګ په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې راغون شوي دي. ښاغلي علیزي ویلي وسلوال کسان د ده په ملاتړ په خپله خوښه راټول شوي دي. علیزي هم ګواښ کړی که چیرې د دې ولایت امنیه قومندان له دندې لرې نه شي نو دی به یې پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. نور باید ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپره شوي انځورونه ښیي چې د هرات د ولایتي شورا د رئیس وسلوال کسان په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې د لاریونونو په نیت راټول شوي دي. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي تیره ورځ ګواښ کړی و که حکومت د دې ولایت امنیه قمندان سلطان داود له دندې لرې نه کړي د ده پلویان به مظاهرو ته مخه کړي، خو دا مظاهرې د هرات د والي وحید قتالي په امر ودرول شوې. د هرات والي وایي نه باید د شخصي وسلوالو حضور ته زمینه برابره شي.
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت امنیتی بنسټونه لري. د هیڅ شخص له لوري وسلوال حرکتونه د منلو وړ نه دي. په هر مسله کې سرکشي او زور ازمایل کیږي مخه یې نیسو.
اخوا د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي په کامران علیزي پورې اړوند د وسلوالو کسانو موجودیت اندېښمن کړي او حکومت د دوی د راټولېدنې په مخنیوي کې ناتوانه بولي. د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر له ښاغلي علیزي غواړي چې د ویرې له خپرولو ډډه وکړي.
اگر مشکلات وجود دار از راه
کوم ګواښونه چې د هرات د ولایت شورا رئیس د امنیه قمندان په وړاندې کړي که ستونزه موجوده وي باید مخې په سوله ییز شکل ونیول سي، خو د غیر مسوله وسلوالو کسانو راوستل او هغه هم د ولایت شورا د رئیس لخوا چې خپله د نظامي شورا غړی هم دی دا سم کار نه دی.
خود دې ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي وای اعتراضونه مظاهرې د ولسواکۍ اصل او د خلکو حق دی، خو باید په سوله ییزه بڼه ترسره شي. د هرات ښار اوسیدونکي اسد الله کاکړ ازادي راډیو ته ویل
کم کسانو چې په هرات کې هم د لاریون تابعیا دروشته زه فکر کوم چې هغه به مسالمت امیز توګه سره به و کچیری د غیر مسولو وسلوالو کسانو دخوا دا چاره ترسره کېدل نو هغه د قانون خلاف کار دی او باید داسې کسانو مخنیوی وسي.
نږدې یوه اونۍ وړاندې د هرات د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف د ولسي جرګې د ګمارل شوي پلاوي مشر هلته په کامران علیزي تور پورې کړ چې نوموړی د هرات په نامنۍ کې لاس لري. د دې پلاوي مشر عبدالستار حسینی د جرګی غړو ته وویل
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي د دې ولایت په نامنیو او نابرابریو کې 50% لاس لري. نوموړي ځان د هرات ولسمشر بولي.
خو د هرات د ولایتي شورا رئیس د یاد پلاوي ادعا بې بنسټه بولي. ښاغلی علیزي د مظاهرو رهبری مني، خو وایي چې وسلوال او غیر وسلوال کسان د ده په ملاتړ په خپله خوښه راټول شوي دي. د ټینګار کوي چې د هرات اوسیدونکي د دې ولایت د امنیه قمندان سلطان داود له کړنو خوښ نه دي.
د امنیه قمندان پراخ فساد اوج ته رسېدلی دي او د دې تر څنګ تاسو ټول شهیدان یاست چې خپله امنیه قمندان یو ځوان وهلی و او ډبولی و او خلک یې بې حرمتي کړي وه. د نوموړي لکړونو ټول خلک ناراضه دي او اعتراض کوونکي هم ټول د هرات اوسېدونکي وه. زما لاړخه نه وه،
د هرات امنیه قمندان تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات دولتي شورا له رئیسه د غیر مسولو وسلوالو ملاتړ اوسنۍ خبره نه ده. په 1906 نوي لمریز کال کې د درنو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې نوموړی له خپلو صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په 8 میاشتې بند محکوم کړ. نوموړی تورن و چې په دې پورې اړوند غیر مسول وسلوال کسان ښار ته راوتلي او ویره یې خپره کړې وه. پر ښاغلي علیزي دغه شان تور پورې شوی و چې له شلو وسلوالو کسانو سره یو ځای پر بډو تورن یو کس په زوره له څارنوالۍ ویستلی او له ځان سره بیولی و.
ستاسو له پیغامونو
قهرمان د لوګر ولایت از رسوالی د منګل د لوی کلی اوسیدونکی یم. زمار دولت ته دا غوښتنه ده چې په حاضر کې سیلابونه راغلي دي او دغه روپۍ مو چې راواله کړې وي د قومي خلکو لپاره غریبانو لپاره دغه پیسې د یوازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي او د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمې کړي او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
دا ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام مې وروره دا پیغام دی، دغه مرستې چې راوځي د مسکینانو پایله د مجورو په سر باندې وروره دغه دې سپاره د خدای وروره د مشران دې سر په ګرځي چې دا اوس کوم خلک یې وړي څوک خوري څوکې دغه کوي. وروره موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت دراوت ولسوالۍ سره مجبور شوي د جګو د لاسه خپل دغه درې کاله کېږي. وروره پر دنیا یوه خاشانې ولاکه ځینې ګرځي. نو وروره دغه هغه خلک کوله خوري چې نه د سرای کرایه نه پسې وي. وروره ښه موټر لري، ښه دوکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې بیا په خپلو سترګو موږ وینو چې څه شی بندې رسېدلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري، فریباز ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودله. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی شي. په روزګان کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې ویل چې طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مارکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې د موټر بم برید کړی دی، خو طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواده راونوځي. ښاغلی ماس ویلي په قطر کې د سولې پروسه ډېره پسه مخته ځي او د اپریل تر پایه د ده په خبره نتیجه نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایروس اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوي لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول شوي دي. محکمې د مسکو په وخت بېګا شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د 2 کلونو او 3 میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې 2 کارکوونکي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دغه پېښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنې. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشې موادو څخه لاسته راغلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له ایران څخه افغانستان ته تر 5000 کیلوګرام ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته ویل 5350 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې آیوډین نومیږي د پټاټو یا کچالو په بوجوي کې پټې خودل شوي او په پام کې بچي له ایران څخه افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو جوړولو لپاره هلمند ولایت ته قاچاق شي د هرات په گذره ولسوالۍ کې ونیول شول. د دې نشې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د 2 ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشې مواد ونیول شول. لومړی عملیات چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 8 نیټه د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر تریاک ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د جلال آباد د چمتلي سیمې پر یوه کور وشول چې په نتیجه کې 40 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه لینول شوي. د کابل له بیلابیلو سیمو څخه تر 200 ډیر معتادین راټول او د معتادینو روغتي مرکزونو ته یوړل شول. د عامي روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې د ملي پروګرام مسول محمد شعیب شهرام وایي چې دا کمپاین د کابل په سره شمالي او په لسوخته سیمو کې وشو. د یادونې وړ ده چې په دې کمپاین کې د عامي روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست، پولیسو، کار او اجتماعي چارو وزارت ونډه درلوده. د دې کمپاین په نتیجه کې 215 بې سرپناه معتادین چې د ژمي د یخنۍ له امله ژوند له ګواښ سره مخ وو راټول او د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاقکوونکو سره یو ځای ونیول شول. د زابل ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر عبدالرازق خدام رسنیو ته وویل د دوی پولیسو کلات ښار ته د ننوتلو په دروازه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 10 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 10 کیلوګرامه هیروین او 18 لیټره تیزاب ونیول. دا تیزاب په یوه مازدا موټر کې پټ ایښودل شوي وو. د دې موادو د قاچاقو په تور د تنه هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشه یي موادو څخه لاس ته راغلي دي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو تمثیل او ننداره ځوانان نشو ته هڅوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواړه چاپیریال مهم دي. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډېر خوندي وي.
د کونړ ولایت لامنیه قمندان سره مرکه لرو.
عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشه یي موادو نه لرو، د اکثره نورو ولایتونو نه. دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي
د نوید خاطره او رچوای د نه اهلو انډیوالانو له عمله په نشو اخته سوم.
کور نه به کبر د واخی سو مال زړه خرڅوم، د بیکاره شین دي دا به خرڅول، بس مخنیوی نه کو پوشه د نشه یي شو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرې کې خورې کې ما.
او د تورجانه لزایه ونه خوري، زه پولیس یم، دخل دې انداز خلاص فريدا.
اوس خبرونه د سیګار په سرګندونو پیلوي چې وایي هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشه یي موادو څخه لاس ته راغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي په سلو کې تر شپېتو ډېرې هغه پیسې چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي غیر قانوني دي او ډېره برخه یې د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د نړۍ په سلو کې تر 80 ډېر تریاک په افغانستان کې تولیدېږي او دا تریاک له هغو کوکنارو څخه ترلاسه کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار څېړنې ښیي چې په تیرو 20 کالو کې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نغدو پیسو قاچاق د افغانستان د حکومت لپاره یو جدي ګواښ دی. د سیګار په دې راپور کې د 2018 میلادي کال د اسنادو څېړنې یادې سوي دي. په دې راپور کې یادونه سوي چې یوازې په یوه کال کې د هوایي ډګرونو او پلو له لارې له افغانستان څخه 4.5 میلیارد ډالر ایستل سوي دي. په دې پیسو کې ډیری هغه پیسې شاملې دي چې غیر قانوني او یا د نشه موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار اداره زیاتوي هغه پیسې چې له افغانستان څخه ایستل کیږي په سلو کې 15 هغه پیسې دي چې د غیر قانوني لارو څخه ترلاسه سوي دي. د دې پیسو ډیره برخه د نشه موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي دي، ځکه چې له 2015 څخه بیا تر 2016 میلادي کلونو پورې د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې 40% یوازې په افغانستان کې تولیدېدل. دا تریاک په سلو کې 50% په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. د طالبانو نیمایي مالي لګښت له همدې نشه موادو له لارې ترلاسه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2018 میلادي کال کې د امریکایي په نړیوال هوایي ډګر کې داسې ماشینونه نصب کړل چې 1 لک امریکایي ډالر به یې درلودل. دا ماشینونه د دې لپاره نصب شول چې تر خپل ټاکلي حد پیسو د وړلو مخه ونیول سي. دا ماشینونه د هغو تورو او غیر قانوني پیسو د څیړنو ظرفیت هم لري چې له هیواد څخه د باندې وړل کیږي. د افغانستان د شفافیت تسانا دولتي ټولنې د اړیکو مسؤول ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د تورو پیسو سپینولو کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې دوام لري چې د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلي پیسې یې هم یوه برخه ده.
په افغانستان کې غیر مشروع مالی جریانونه په پراخ ډول موجود دي چې د تورو پیسو سپینول هم د دې جریانونو یوه برخه ده. د نشه موادو کاروبار، د مالیاتو نه ورکول، فساد او نور جنایي فعالیتونه په دې جریانونو پورې تړلي دي. په سلو کې 15 مالی جریانونه غیر مشروع دي. دا جریانونه خپل فساد ته له رسمي پولو، هوایي ډګرونو او د سیاسي اړیکو له لارې دوام ورکوي.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې په روان شمسي کال کې بیا هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی او ډېره برخه یې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. د زابل پخوانی والي او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې کوکنار د طالبانو لویه مالي سرچینه ده. طالبان له مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نشه موادو کاروبار ته دوام ورکوي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کړي. د هغې له وجې نه د نشه توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي.
که څه هم طالبان تر دې مخکې ازادي راډیو ته په یوه ژړ شوي لیکلي پیغام کې د نشه موادو په کاروبار کې لاس درلودل رد کړي دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او سیګار ادارې څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشه موادو له کاروبار څخه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشه موادو څخه لاسته راغلي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په اجتماعي شبکو کې د نشه موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي. د امی روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنی کمول او ریاست مسلکی معاون عبدالشکور حیدری وایي چې که د ځوانانو لپاره مناسب چاپیریال برابر نشي او په اجتماعي شبکو کې د نشه موادو استعمال او ننداره همداسې دوام وکړي امکان لري چې ځوانان نشو ته مخه کړي. ارواپوهان په دې اړه وایي چې هغه دروغجن خوښي چې معتادین یې په اجتماعي شبکو کې ښیي روغ ځوانان نشو ته هڅوي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
معتادین د ښار په هره څنډه کې راټول شوي دي. اندا چې د تعلیمي مرکزونو څنګ ته هم ډډله کولی او د خلکو په مخ کې نشي کوي. خو پر دې سربیره اوس په اجتماعي شبکو کې هم داسې ویډیوګانې لیدل کیږي چې معتادین نشه مواد استعمالوي او د دې کار ننداره وړاندې کوي. په تیره بیا چارس او ټابلیټ کا ګولۍ ډېرې په اجتماعي شبکو کې ښودل کیږي. په دې ویډیوګانو کې معتادین په درواغو ځانونه داسې ښیي چې ګواکې دوی ته نشه ډېر خوند ورکړی، ډېر خوښتي او د خلکو پامې هم ځانو ته راړولې دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل د ځوانانو د سالمې ودې لپاره سالم چاپیریال ته اړتیا ده، ځکه چې ځوانان له ټولنې په تېره بیا خپلو همزولو او سیالانو څخه ژر تقلید کوي. هر څه چې هغوی کوي دوی هم ځینې زده کوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواړه چاپیریال مهم دي. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډېر خوندي وي، ځکه ځوانان تل یو شی له خپلو سیالانو او همزولو څخه زده کوي. د نشه موادو تمثیل او ننداره په چیرې بیا اجتماعي شبکو کې دا کار پر ځوانانو ډېر ژر اغېز کوي. ځوانان دې ته هڅوي چې نشو ته مخه کړي.
به طرف مصرف مواد مخدر میشه.
په افغانستان کې د تفریحي ځایونو او کار نشټوالی د دې لامل شوی چې اجتماعي شبکې په تیره بیا فیسبوک او یوټیوب د ځوانانو لپاره د تفریح او ساتیري یوه وسیله وګرځي. همدا اجتماعي شبکې معتادینو ته هم دا موقع په لاس ورکړي چې د نشه موادو د استعمال صحنې نندارې ته وړاندې کړي. روغ ځوانان بیا همدا پیغامونه ویني او په هغه عمل کوي. د عامې روغتیا وزارت د هغو معتادینو څخه چې د درملنې لپاره دوی ته ورغلي معلومه کړې چې د نشه موادو قاچاق کوونکي ځینو ځوانانو ته نشه مواد او ورځنی لګښت وړیا ورکوي. د قاچاق کوونکو هدف دا ده چې دا ځوانان نور ځوانان نشو ته وهڅوي.
د متادینو د درملنې د برخي ارباپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو د استعمال او تمثيل صحنې د دې سبب کیږي چې ځوانان د غډول صحنې لمړی تفریح وبولي او وروسته یې خپل تجربه کړي.
روردن به طرف
په نشو باندې د خطر کېدو لمړی پړاو تفریح او تجربه ده. کله چې ځوان بل څوک د نشې په حال کې ویني، په چیرې بیا چې هغه چرس کوي، په دروغجن غوړې په څیر راپورته کړي، ګریوانې پرانیستي او په ډېر زړورتیا روان وي، د ټولنې خلک له دې شخص څخه ډارېږي.
افراد از اینو ترس پیدا میکنن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو ته چې کوم معتادین د درملنې لپاره ورغلي، ډېری ځوانان دي. په دې ځوانانو کې ډېری ځوانان وایي دوی ځکه په نشو وخته شوي چې نشي مواد تجربه کول او یا د تفریح زمینه نه ورته برابره.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د کونړ ولایت د امنیه قومندان مرکه در اورو چې وای په کونړ کې نشي مواد نه تولیدي ل نور ولایتونو څخه راځي. کونړ هم لکه د افغانستان نور ولایتونه هم معتادین لري او هم د نشئی موادو د قاچاقو لار ده. تا چې دا نشئی مواد لکه می خوارځي او په دې ولایت کې د معتادینو وضعیت څنګه ده، په دې اړه مو د دې ولایت امنیه قومندان محمد یوسف مظلومیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې له نشئی موادو سره په مبارزه کې یې څه کړی دي.
د کونړ د ولسونو په مرسته باندې موږ د مواد مخدر په برخه کې قوي دستاوردونه لرو. موږ تقریبا 15 قضیې لرو، په هغې کې هم 12 موټره په دغه قضیه کې نیولي دي او 15 کسان موږ څارنوالیو ته سپارلي دي. په تعداد د 40 کیلو چرسو، 1.5 کیلو ګرامه تاریاک او 1.5 12 ګرامه تابلیټکا او 270 لیټره تیزاب دا موږ په دغه 15 قضیو په جریان کې نیولې دي او نور هم زموږ په ټولو ولسوالیو وکار جریان لري. ولسونو ته تفاهم او شوراګانې لرو، کوشش کوو چې نور هم په کونړ کې د مواد مخدر په برخه کې لاسته راوړنې کو. او
خو دا د کومو طرفونو نه راتله؟ کونړ کې استعمالول د پای راوړل که نه بل خواته وړل کېدل؟
پخوا د دې کښت او د دې دغه دلته مشکلات وو. عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشئی موادو نه لرو، د اکثر نور ولایتونو نه لکه د ننګرهار نه، لغمان او دغه ساحو نه، دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي کې اکثره دستګیران موږ د دغه ځایونو نه کړي. خو بیا هم بعض وخت کې د تحقیقاتو په برخه کې دغه متهمین داسې دغه کوي چې دا موږ پاکستان ته اړول، یا مثلا موږ نورستان ته نورو ولایتونو ته انتقالول. خو په هر صورت موږ د خپل ولایت په ساحه کې دغه دستاوردونه لرو.
خلک داسې وایي چې ورځ په ورځ باید په کونړ کې د معتادینو شمیر زیاتیږي، لامل یې څه دی؟
تولیدات د نشئی موادو نشته دی، خو معتادین لرو مونږ. او د معتادینو په برخه کې موږ کوشش کوو چې د دې کچه راکمه شي او دغه صفر ته راکته شي.
خو خلک وایي چې دغه مواد مخدر مثلا په دم کلی کې، کیراله کې، یا د ولسوالۍ په بازارونو کې ښکاره خرڅېږي، خو پولیس ورته څه نه وایي.
د کونړ ولسونه عموما د نشئی موادو نه نفرت لري. دواندار چې څومره دستاوردونه مونږ کړي دي، دا د ولسونو په مرسته مونږ کړي دي. اوس هم ولسونه دوامدار غوښتنه کوي چې مثلا د نشئی موادو کچه کمه شي، نشئی مواد باید په کونړ کې بند شي. زه دغه نیوکه په پولیسو باندې چې نشئی مواد سره دومره دغه کچه باندې چې پولیس وسه مرسته کوي، دغه خطان دغه نه دی. عموما پولیس د دې مکلفیت لري که په مواد مخدر برخه کې څوک غفلت وکړي، موږ عموما د دې مسؤلیت لرو چې باید د مواد مخدر کې د کوشش وکړو او د دې مرض نه کونړ خلاص شي.
خلک وایي چې په دوکانونو کې ښکاره خرڅېږي، شیشه خرڅېږي، نور شی نه خرڅېږي، پولیس مخه نه نیسي، ځکه ورځ په ورځ د دغه نشیانو تعداد زیاتی
نه قطعا دغه موضوع تر اوسه ماته داسې کوم اطلاع نه ده رسېدلې چې په کوم پلازا کې کاره مواد خرڅېږي او پولیس یې مخنیوی نه کوي. دغسې مونږ نه لرو، نو که داسې چا ته معلوم وي او چا دغه نیوکه کړې مهرباني باید وکړي مونږ سره دغه موضوع شریکه شي چې مونږ د دغه مخنیوی وکړو.
آیا پوهیدلاست چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی د میوه ورکوي خو په اصل کې دي هماغه تمباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کشت قیلون معادل د 15-40 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت شلکلن نوی تر نشي مخکي کراچي چلوله او د ورځې به 4500 افغاني ګټلې، خو کله چې په نشو اختسو کاروبار ځنی پاتاسو د دلالاسه ټول کور په غمختسو انداچی سپینسر مور یې هم د دلالاسه د زړه په ناروې اختسو. تا چې نوید د نشو لامنه نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه را ته کیسه کړی ده.
ما خپل کراچواني کول پیاز کچالو می خرڅول، خو کاروبار مو بس یو بیر خود دې شي په نه هل انډیوالانو سر کړو. موږ اول انډیوالانو سره ټول یو ځای کې به موږ 400 یو یګان دود وه، پس ته 400 نه بل ویل چې راشه دغه د خنیشه چې دې نشي نه جوړ ګور شیشه و شیشه نه جوړ بعد ګور بل ورس پودر شو. همدغه نهل انډیوالانو داسې سرحد ته ځای ورسو چې پوډریانو سره به مو شپې ورځې سبا کولې. ما نه ورځ په ورځ اول کار واخیست، بیا رانه پامیل واخیست، بیا رانه 15 وخته مونځ اوداس، بیخي رانه هر شی واخیستل تکې تنه یې کړم. یو زه وم یو معمل و، بل شي ته به م خواهش نه و، بس همدغه به م کوشش کوو چې عمل روپۍ ته کمه کړو او په دې شي مصرف کړو. په سارا م شپې سبا کولې، ژوند ته مې هېڅ امید نه و. بس چې مغه د درې سو بم پیدا کړی، بس کار کراچی بم بل انډیوال ته پریښود لیده ته ګوره زما دغه پور کار مېده. بس مغه څه بم چې پیدا کړی کور ته بم عایدات نه و، خاص بم د نشې ته پکړو. د خپل ځان ته داسې یو شی ده چې جذبه یې لکه مور پلار داد اصلا جوړیږي. بدون د دې نه ژوند کول سخت ده. بیا شپې ورځې به معتادینو سره بس شپې سبا کول، عمل ته به مار شي. بس وخت راغی چې کورونه راپسې ګرځېدې، موږ به پټېدلو ملتې پدې چې موږ دونه وسو توانای نه و چې موږ راغلي کور سره بم نه ده. یو دوه خبرې کړي وې چې چې کې چې نه کې چیرته کوم ځای سره کوم کار ده. موږ ورته سې ګپ ورکو چې نن دلته سې بن شوم او دسې بن شوم چټي باندې به مرته کولې. یو کال کې دسې یو میاشت تلې مې سوکا سوکا تلې ما مور هم د دې حالت تر رسیدلې شاین دسې کېږي چې ولېږي. موږ ورته ژاړو چې مور مړه شو، خبر نه جواب زور پرشي، حمله پرې راځي، قلبي حمله پرې راځي. بس هغه تم زه بیا نه ګورم، زه چې خپل په ما باندې دې زارو درد ډیر شي، زه هغه سنم ډیره. بس او مور مې ما د خاطر داسې شي لکه ژوند و مرګ کې دواړه کراري. بس داسې به مې وکړي چې کور نه به مې کباړ واخیست و مال زه دا خرڅوم، دا چې بیکاره شیان دي دا به مې خرڅول. بس مخنیوی نه کوو پوه شو چې دا نشه شو څه شی مې چې زده وو، هغه څه شی چې ښه کارونه کول او ښه لاره مې انتخاب کړې وه هغه ټوله پیسې نه ووتله. صرف دغه وجه مې دغه خپل د ژوند تباهي ته اپیزه جوړه وه. د ورځې به مې 900 پورې به مې نشه کوله. خوراک کچکل ته نو صرف مغه نشه خپل شیشه داسې یو شی ده چې اغلې اشتیا ته نه راولي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سام دم لکه پودری معلومه گی زکا دا کار در تسپارم
آمر که وی خماندان سیب چنگ کار دی؟
خیرن کالی وا غنده لجان پودری جور که باید طول عرقات دی داسی وی لکه چی دا شلو کالو پودری
سمه دا خماندان سیب نو بیا چه وکم؟
بیا دا پودریانو در طولی دو جای تورشه و گوره چی پودریان نشهی مواد لکوم جای اخلی
بس دا کار ما تا پریده خماندان سیب خزانه بایی در تا پیدا کم خو دا کار بزه پیوازی زن چنگ وکم؟
اندیخنه ما کوا یوازی نه تا غزای تا چی روان شی دا شال خواده چون افر پولیس اندیوالان چاری
بس کماندان سیب نوری ما تا پریده
بس ورس پا مند زن تایار که خو گوره چه چوک در بانده پونه شی کنه نو طول خواری با مو بیو سی
پیغمه اوسا کماندان سیب
زوانا گما پوڑه موڑه نگه ره دوک دوکیم لزار رئیسی می دود نده واحله
رازا رازا خواتا می کینا
دود جیبون اولا تاوا دلیو غار خو بیا دوکو نی بندی دوک مرا پکی پایداشی جدا خو مار مرامات کی
زب اخیل نیم که پوڑه را سره وی ترتابو می جار کردی وی
زوانا ترا ترا بلا دخکاری درون سمی زمان پا پراکی نیلی دلی
ای زوانا ما پسی گرزا تا دیر لویا کیسا دا خوز زب دوم روهیم چه تازه لیران را راولیم پا دی خار که نابلا دیم لمره ظلمی دی چه دی زای ترازم
ولی ده دوان ده غرزلاو زایر ندی دار مالون
نای حیرانا چه خزایوی پا پینزه دقیقو که بمو پریمانا پوڑه پیدا کری خود دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده
اوز بسا که او زخ نور صبر نشم که واله
ما تا خود دیزای ده ساکیان و زایونه ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده ده تو مخ کشا اوزه در پسی
نو زخ مالا که دوم را رو پیام لارم تول او رس با دکانون وگرزیدم ایلم ایلم سفغانه پیدا کردی بلا ربای در آب بوری اون شکایی لرم
زشی در سره هم در پیسو هیچ غم ما کوا بس دمی در پودر و زیت او رسوا بیایی ولاری پودر را چخو وارا
ریتیا تو پیسی لری جامعه خود ترما دینش کی دیدی او خوارخ کاری
تا ندی اوری دلی چه خزانه پا خرابو که وی دادی زوان پیسو دو برا
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بز دی بیانو تا تا گوری درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تشرا گوام درزم
زمه دا زلالم ترا بزراشا
تو ادریگا چه سرا کماندان سیب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا دف پلور عرکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مرم مریو
خواه دادی را تو نویل چی دا بلزوان سوگ دی
مده رنگا دامی دا کازوی ده
دا سنگ دیا کازوی ده چی پده پینزه کاله کمی ستاسر نوولی دلی
دای نوولی ایران را غلی ده بس دا سندیوالی و بولا لکزا او زرش پده را که چی خمار یو خمار
خواه داوی چی سو دانه
پینزه دانه
پینزه دانه دا خرابات دیکل شروع کرده ده ها خزانه دی پیدا کرده کسنگه
خزانه چیره و بابا دان طول دم دی زوان برکت ده نور آغا دی پنزو سرپو دی پوڑه وقتون تیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کر
داگه زویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کی گی
پینزه زوا
دادیم پینزه ان دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑه
رازه دا که زویا اوز خود زای ولی خیل خانی که چه در سخه غلط نشی و دیش آخوا که در دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوده هم در سرشتا
دیه اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سردی یوازی پودر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسونه پورتا که زای پی زای او داری که خوری که ما
تور جانا لزای او نخوری ز پولیسی هم دخل دیم داسی خلاص پریده
الو کانو لاسونه یو تره دوی او نشه ایم آواده طول موتر تا پورتا که
خاکو مندان سیب
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio